السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی زه رضوان مرادم او د ازادي رادیو دایو ساته خبرونه د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کوم د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن له ترکمنستان سره د ستراتیژیک مشارکت تړون لاسلیک کړ د افغانستان په خوته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزیر وایي دا هیواد په ځینو مواردو کې مجبور دی څو د حریرو د اوبو په حوزه مذاکرات وکړي تاسې زموږ غږله ازادي راډیو اورئ تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته چې فرشته جلال زی وړاندې کوي
د افغانستان او ترکمنستان ولسمشرانو د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت تړون لاسلیک کړ د امریکا د پوځ د مرکزی قومندانۍ مشر د ازبکستان له ولسمشر سره د افغانستان پر حالاتو خبرې کړې دي او د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ د هدا موسنا په نوم یوې ښځې ته چې په سوریه کې د داعش له وسلوالو سره یو ځای سوې وه امریکا ته د ستنېدو اجازه ورنکړه د افغانستان او ترکمنستان ولسمشرانو نن د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت تړون لاسلیک کړ د ترکمنستان دولتي خبري اژانس وایي چې دواړو مشرانو نن په استانه کې پر تجارتي فرهنګي او ترانزیتي اړیکو هم خبرې کړې د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بیرتي محمدوف ویلي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل لپاره مرستې ته تیار دی ولسمشرانو محمد اشرف غنی او قربان قلی بیرتي محمدوف نن د ترکمنستان افغانستان پاکستان او هند د ګاز پر نلیکه ټاپي خبرې کړې دي ولسمشر غنی پرون ترکمنستان ته ولاړ هغه نن د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت د نړیوالو اړیکو انسټیټیوټ ته وینا کوي د امریکا د پوځ د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال جوزف وټل د ازبکستان د ولسمشر شوکت میرزیایف سره د افغانستان پر حالاتو خبرې کړې دي د ازبکستان د دولتي خبري اژانس په حواله وټل او میرزیایف په ځانګړي ډول په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو غږېدلې دي د امریکا د پوځ د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال وټل پرون د منځني او جنوبي اسیا د لویو درستیزانو په غونډه کې د ګډون لپاره ازبکستان ته ولاړ دا اول وار دی چې په ازبکستان کې د سیمې د هیوادونو د لویو درستیزانو غونډه جوړیږي د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف ویلي چې دا کنفرانس د سیمې د ډیر پیچلي وسلوال بحران چې د افغانستان جګړه ده د حل پر لارو د خبرو یو ښه فرصت دی د افغانستان په مرکزی سیمو کې په شدت واوره ووري د ازادي راډیو خبریال وایي چې سالنګونه بند دي د سیمې څخه د ازادي راډیو خبریال وایي چې په سالنګونو کې او په شاوخوا سیمه کې تر یو نیم متر زیاته واوره شوې ده او لا هم ووري په پروان کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې په هغه ولایت کې د ډېرې واورې د ورېدو له امله یو کور چپه سوی چې یوه ښځه پکې مړه سوي او یو ماشوم پکې زخمي شوی دی د سالنګونو مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي چې د واورې پاکولو چارې له خنډ سره مخامخ دي ځکه واوره په شدت وري او په دغه سیمه کې له پرون راهیسې 15 برف کوچونه راغلي دي د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ هدا موسنا په نوم یوې ښځې چې په سوریه کې د داعش له وسلوالو سره یو ځای سوې وه امریکا ته د ستنېدو اجازه ورنکړه د رپورټونو پر اساس موسنا د امریکا په نیوجرسي ایالت کې زېږېدلې ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون وویل چې هدا موسنا په سوریه کې د بې ځایه سوو کورنیو په کمپ کې اوسي یو ماشوم لري او قانوني دعوه نسي کولی چې د امریکا تابعیت لري پومپیو وویل چې موسنا د امریکا پاسپورټ یا امریکا ته د مسافرت قانوني ویزه نه لري خو هغه توضیح نکړه چې دا څلورشت کلنه ښځه ولې د امریکا تابعیت نه لري د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ امر کړی چې هغې ته دې امریکا ته د ستنېدو اجازه نه ورکول کېږي خو د هدا موسنا وکیل حسن شبلی ویلي چې هدا موسنا په امریکا کې زېږېدلې او په 2014 میلادي کال کې له داعش سره یو ځای سوې ده او هغه وخت یې د امریکا پاسپورټ درلود د شوبلی په وینا هدا موسنا په الاباما ایالت کې اوسېدلې ده د هدا موسنا پلار یمنی دی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا به د شمالي کوریا یو پلاوی ته چې د غړو نمونه د بندیزونو په نړیوال لیست کې دی ویتنام ته د سفر اجازه ورکړي د ملګرو ملتونو ډیپلوماټانو پرون وویل چې ویتنام غوښتنه کړې وه چې د شمالي کوریا د لوړ رتبه چارواکو دې پلاوی ته په استثنایي ډول د سفر ازادي ورکړي هغوی د شمالي کوریا له مشر کیم یونګ اون سره ویتنام ته ځي ټاکل شوی چې کیم د فبروري په 28 او 29 د ویتنام په پلازمینه هانوی کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره وګوري ولسمشر ټرمپ پرون د دې کتنې پړه په سپینه مارنی کې خبريالانو ته وویل
We'll be meeting with Chairman Kim for 2 days and
دوی وایي موږ به له مشر کیم سره دوه ورځې ګورو او فکر کوم چې ډیر پرمختګ به وکړو زه فکر نه کوم چې دا بس موږ وروستی ملاقات وي ټرمپ او کیم تیر دوبی په سنگاپور کې سره وکتل او د بنګلاديش ته پلازمینه ډاکې په زاړه ښار چوک بازار کې د اور لګېدو له امله د مړو شمیر یو اتیات لوړ سوی د پولیسو په وینا اور د بلاکونو او اپارټمانونو په یو مجموعه کې لګېدلی او ویل کېږي چې د اور لمن اوس د کیمیاوي موادو سترو ډیپوګانو ته چې په سیمې چې سیمې ته نږدې وو خبره شوې ده د ډاکې د ښار چوک بازار تقریبا 300 کاله زور او د مغولو د زمانې څخه پاتې دی په هغه اپارټمانونو کې چې اور لګېدلې ګڼ شمېر خلک بند پاتې دي په بنګلاديش کې د اطفایې او ملکی مسؤلیت ادارې او چارواکي کمرول حسن ویلي چې د اور په سیمه کې د خلکو د ژغورنې عملیات لا روان دي او د مړو شمېر شایل ورسي
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په اشکابات کې د ترکمنستان له ولسمشر سره د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت تړون لاسلیک کړ د اقتصادي چارو کارپوهان وایي له ترکمنستان سره اړیکې او سوداګري د افغانستان د اقتصاد لپاره ګټوره ده
افغانستان د یو اساسي حلقې رول لوبوي ترکمنستان په دې باندې ډېر ښه پوهېږي چې د دې اقتصادي تعلقات د جنوبي آسیا سره ډېر ښه جوړېدلی شي
په خوتا د رسیدنې په چارو کې د افغان دولت وزیر وایي دا هیواد مجبور دی چې په ځینو مواردو کې د هریرود د اوبو په حوزه مذاکرات وکړي
د ای حوزه دوستا ایرانی ما چل بند امورکمی که آقای حسینی در تحقیق خود اشاره کرده د ای حوزه احداث کردین یک قطره آب هم اجازه نمیدن که وارد هریرود شود
د کرنې او مالداری وزارت وایي سګنیو ورختونو د کرنې په برخه کې بزګران هیله مند کړي دي په افغانستان کې د واورې د ورختونو او وروستیو موسمي تحولاتو په اړه په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ د نور راپورونو سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا د یونیسف او ازادي راډیو ګډ پروګرام او کور کلی اونیزه خبرونه اورئ دا ازادي راډیو خبرونه د سهار لونه د ماخم تر وو بجو پورې په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په اف ام سل اشاریه 15 څپه په ډیر واضح ډول اوریدلای شي د افغانستان ولسمشر نن له ترکمنستان سره د ستراتیژیک مشارکت تړون لاسلیک کړ د ترکمنستان دولتي اطلاعاتو ادارې ویلي چې د دوړو هیوادونو ولسمشرانو د غسند نن د ترکمنستان په پلازمینه اشکابات کې لاسلیک کړ راپور نو وایي د ترکمنستان ولسمشر ویلي هیواد چمتو دی چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې په میز کې ناستلو ته هم وهڅوي دا موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړی ده او په دې اړه تازه جزئیات لري
مننه مراسب د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف پر سوداګری انرژي او کلتوري دوړخي زاړي کو تر بحثونو ورسته د ستراتیژیک مشارکت تړون نن په اشقابات کې لاسلیک کړ د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ ستراتیژیک تړون د دوړ هیوادونو ترمنځ په سیاسي اقتصادي او امنیتی برخو کې د اړیکو پر پراختیا ټینګار کوي خو په دې برخه کې نور جزئیات نه دی ورکړل شوی د غرض د انرژي او ترانسپورت په برخه کې هم د همکاري او د لاپی اړیکو دوه په هدف موافقه شوی پدې کې د ګمرکی همکاریو او د افغانستان لاري د ترکمنستان او تاجکستان ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ د جوړېدو سند هم شامل دی د ترکمنستان د دولتي اطلاعاتو ادارې راپور ورکړی چې اشرف غنی او بردی محمدوف د ټاپی پروژې د جوړېدو پر روانو چارو هم خبرې کړې دي او غواړي چې د دې چارو د ګړندې کېدو په برخه کې همکاري لا پیاوړي کړي د افغانستان لاري پاکستان او هندستان ته د ترکمنستان د غازو د لېږد پروژه ده په هغه سیمو کې چې د پروژې په لکېږي امنیت یو جدي ستونزه ده خو د ټاپی پروژې په برخه کې چې د ترکمنستان غاز پاکستان او هند ته انتقالوي په خو طالبانو د همکاري ژمنه کړې و بل خو د ترکمنستان دولتي خبري اژانس د ترکمنستان د ولسمشر له قبل لیکلي چې وایي د دوه هیوادونو ترمنځ سیاسي سوداګریزي فرهنګي او بشري اړیکې د دوه هیوادونو د خلکو د وسایلو لپاره دي د غرض د افغانستان ولسمشر له قبل ویل سوي دي چې وایي افغانستان او ترکمنستان د سولېزي پالیسي د ترکمنستان د مشر هغه سولیزي پالیسي ستایي چې د ټولې سیمې د امنیت، ثبات او دوامدار پرمختګ لپاره یو عمده فاکتور ګڼل کیږي. ولسمشر اشرف غنی دا هم ویلي چې افغانستان په دې وروستیو کلونو کې د لسیزو اوږد مزل کړی دی او زیاتوي چې په دې برخه کې ترکمنستان د افغانستان سره ډېره مرسته کړې. البته د نورو اقتصادي او سوداګریزو بحثونو ترڅنګ دوه هیوادونو پر سیاسي مسایلو باندې هم بحث کړی دی چې ځینو رسنیو ویلي دي چې د ترکمنستان ولسمشر ویلي چې هیواد یې چمتو دی طالبان له افغان حکومت سره د سولې پر میز کښېنستلو ته وهڅوي.
ډېر زیاته مننه فریبا جانې. دوستانو، له فریبا ظاهر مو اوریدل چې افغان ولسمشر نن په ترکمنستان کې د دې هیواد له جمهور رئیس سره د ستراتیژیک مشارکت تړون لاسلیک کړ. په دې کتنه کې ولسمشر غنی ته د ترکمنستان چارواکو او ولسمشر ویلي چې دوی چمتو دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې منځګړتوب وکړي. بل لور ته د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان هم په اقتصادي لحاظ ترکمنستان ته د ولسمشر غنی سفر به ارزښت بولي او وایي چې افغانستان باید له دې رامنځته شوی فرصت ګټه پورته کړي. له دې ډلې د ننګرهار پوهنتون له استاد بشیر دودیال سره اکرام الله اکرام مرکه کړې او ښاغلي دودیال د مرکې په پیل کې د دې سفر په اقتصادي اهمیت غږېدلې ده.
ترکمنستان هغه هیواد ده چې د خپلې انرژي کې منابعو د لحاظ ډېر وړای ده. تر اوسه پورې دغه هیواد په دې نو توانېدلی چې نړیوالو بازارونو ته لار پیدا کړي، تقریبا د خپل اقتصادي پرمختګ او د خپل انرژیکي منابعو په عرضه کې په لومړنیو ګامونو کې ده. څومره چې دغه منطقه کې موږ ګورو، منطقوي اقتصاد او د دغو هیوادونو دغه بازارونه داسې یو بل سره تړل کېدونکي دي چې یو په بل باندې به ډډه ولګي او یو بل ته ضرورت لري. په دغه جمله کې افغانستان د یو اساسي حلقې رول لوبوي. ترکمنستان په دې باندې ډېر ښه پوهېږي چې د دې اقتصادي تعلقات د جنوبي آسیا سره ډېر ښه جوړېدلی شي. جنوبي آسیا سره د تړل کېدو لارې د افغانستان له لارې ده. یقینا چې په دې کې د ترکمنستان هم ګټه ده او د افغانستان هم ګټه. افغانستان ګټه هم
په داسې حال کې موږ ترکمنستان ته ورنږدې کیږو چې پاکستان سره زموږ د تجارت کچه راټیټه شوې ده. فکر کوي چې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته ورنږدې کېدل په اقتصادي لحاظ باندې د پاکستان یو ښه بدیل لار کېدی شي؟
زموږ دا لارې د ترکمنستان ولې نه منګه بار بار وې دي د افغانستان له سوشل هم وې دي چې دا غلارې ته هیڅ په ځان نه دي، بلکې د ټولو په ګټه دي. کله دا چې په پاکستان سره زموږ تجارت کم شو، دا نور عوامل هم دي، نور دلایل هم و. کنه ګوري ظرفیتونه د بازار، ظرفیتونه د تجارت په منطقه کې او د هغې جملې نه د افغانستان او پاکستان لا زیاتېږي. دا هم د حجم لحاظ، هم د ارزښت لحاظ موږ نور هم زیاتولی شو. که چیرې سیاسي فشارونه نه وي، که چیرې دا نور ملحوظات نه وي، کله به هم زموږ د پاکستان سره په تجارت کې کمی را نه شي. خو هغه یو څه مشکلات هغه شول دغه تناسب صرف تغییر وکړ. ولې موږ په دې باندې یقین لرو او په دې جهت کې کار کوو، هم باید افغانستان پاکستان دا د ټولو منطقې هیوادونو چې دا تجارت په مجموع کې زیات شي. دا خبره د اقتصاد لحاظ، د بازارونو د ظرفیت لحاظ، دا فکر زه فکر کوم ناسمه ده چې موږ وایو چې پاکستان سره هم تجارت کم شو، علت یې دا و چې دلته هغه شو.
دودیال صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه تاسې مخکې یادونه وکړه چې ترکمنستان هم اوس دلچسپي لري چې په افغانستان کې پانګونه وکړي او افغانستان سره په بېلابېلو برخو کې په ځانګړي ډول په اقتصادي برخه کې مرسته وکړي. دا چې دوی دلچسپي را پیدا شوې ده، دغه فرصت نه باید افغانستان اوس کوم ډول استفاده وکړي؟ یعنی په دغسې حالاتو کې افغانستان ته څه کول پکار دي؟
بالکل، پرمختګ، اقتصادي انکشاف، منطقوي انکشاف، چې دا د فرصتونو نه استفاده کول دي. همدغه مرکزي ټکی همدغه فرصتونو نه استفاده کول دي. او دا داسې فرصتونه دي چې هم د یو هیواد په ګټه وي، هم د بل هیواد په ګټه وي. د انزوا نه راوځي دغه. تر اوسه پورې متاسفانه د هغومره چې موږ په انزوا کې وو، ترکمنستان په حقیقت کې په انزوا کې وو. دی یو نوی تړلې اقتصاد درلود په هغه وختونو کې، په هغه رژیمونو کې. اوس آزاد شوی دی، ده اوس کولی شي چې هغوی هم څه ډېر ښه وسنجي افغانستان هم د افغانستان وکولی شولو. موږ ډېر خوشحاله یاستو چې دغه د 15 د وچه بندرونو هم چې جوړ کړل او بیا په دې کې دا د لاجوردو لاره خلاصه شوله. دا په حقیقت کې وګورئ موږ وسنجو او استفاده تر وکړه خودو عمر پاتې چې موږ اعظمي استفاده وکړو یعنی کله چې دغه ملکونه او دې ملکونه موږ ته وصلات را غزولای ده په دوی آماده دي دي ته چې افغانستان دغه دې نامنې دې درد سر نه چې وزګار شي نور بالکل موږ دې ته تیار یاستو فرصت رامنځته شوی ده ډېر بهترین فرصت شوی ده افغانستان ورته متوجه ده او نور هیوادونه هم غواړي چې په دې کې راګرځي
د افغانستان د ولسمشر سفر ترکمنستان ته او له ترکمنستان سره اقتصادي روابط د افغانستان لپاره څومره ګټور دي په دې اړه مو د اقتصادي چارو د کارپو د خاغلی بشیر دودیال څرګندونه واوریده
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي
پیخو ته د رسیدنې په چارو کې د افغان دولت وزیر وایي افغانستان په ځینو مواردو کې مجبور دی چې د هریرود د اوبو په حوزه کې مذاکرات وکړي نجیب آقا فهیم وایي سربیره پر دې چې ایران په دې حوزه کې شاوخوا څلوېښت بندونه جوړ کړي خو بیا هم اجازه نه ورکوي چې اوبه د هریرود د اوبه د هریرود سرحد ته داخلي شي په ورته وخت کې د اوبو د چارو کارپوهان وایي افغانستان هغه وخت کولی شي په دې خبرو کې ګډون کې شي چې چمتو وي پالیسي باظرفیته بنسټونه دقیق شمیرې او معلومات ولري په دې اړه نور حال د رحمت الله افغان په ریپورت کې ورو
د افغانستان پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزیر نجیب آقا فهیم وایي چې ایران په خپله خاوره کې د هریرود د اوبو په حوزه شاوخوا څلوېښت بندونه جوړ کړي چې په خبره دغه کار د دې لامل سوی چې په دغه حوزه کې د اوبو کچه راښکته سي ښاغلي فهیم د پنجشنبې په ورځ د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو په انسټیټیوټ کې هریرود مروري بر حوزه ابریزي د کتاب په مخکتنه کې خبرې کولې وویل چې ایران په ځینو مواردو کې افغانستان مجبوري ته اړ کړی چې د هریرود د اوبو په حوزه خبرو ته کښېني هغه وایي دغه حوزې تر مشهده پراخوالی پیدا کړی چې تر بیت جام تر بیت هیدیه سرخوس او ټولې سیمې په بار کې نیسي په دغه حوزه کې زموږ ایرانیو دوستانو څلوېښت بندونه جوړ کړي او یو څاڅکي اوبو ته هم اجازه نه ورکوي چې د هریرود سرحد ته داخلي سي خو تل په دې اړه خبرې کوي چې راځي مذاکرات وکړو په څه خبرې وکړو کله چې ستاسو نظر حوزې ته وي راځي د حوزې په ټولو اړخونو خبرې وکړو دا په داسې حال کې ده چې د یو تازه څېړنې له مخې له 1302 هجري لمریز کال راهیسې په دغه حوزه کې 50% د اوبو کموالی راغلی هریرود د هغه سیند دی چې د افغانستان له مرکزي ولایتونو څخه سرچینه اخلي او د غور او هرات ولایتونو څخه په تیرېدو د افغانستان او ایران ترمنځ له ګډ سرحده اوړي او بالاخره ترکمنستان ته داخلیږي افغانستان او ایران د سرحدي اوبو په سر له څو کلونو راهیسې د دواړو هیوادونو جنجال دی د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلو چې هیواد په ګاونډ په ځانګړي توګه په افغانستان کې د بندونو په جوړولو کې بے تفاوت نه سپاتې کېدی خو افغان حکومت ویلو چې اوبو د افغانانو اړتیا ده او خپل ګټو ته به لومړیتوب ورکوي خو سوال دلته پیدا کیږي چې افغانستان د کومو اسنادو په درلودلو سره د اوبو په سر له ایران سره خبرو ته چمتو سي د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت سلاکار محمود محمودی وای افغانستان باید چمتو شوی پالیسی بازارفیت او بنسټونو د دقیق شمیرو او ارقامو په درلودلو سره مذاکراتو کې شامل سي هغه وایي معلومات او ارقامو ته لاسرسي مسله ده که چیرې هر کس له معلوماتو او ارقامو پرته ګاونډي هیواد ته ځي او خبرې کوي بایلونکی دی موږ په افغانستان کې د اوبو د سنجش 144 دستګاوې درلودې چې اوس له منځه تللې دي له ایران سره د هریرود د اوبو د حوزې په سر خبرې داسې مهال مهمې نیول کیږي چې افغانستان روان کال سخته وچکالی تجربه کړې ده د افغانستان پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزیر نجیب آقا فهیم وایي روان کال د وچکالی له امله شاوخوا 400,000 افغانانو خپلې سیمې پرې ایښې دي
کور کلی اونیس پروګرام د ازادي راډیو په همدې خپرونه کې اوریدلی شئ
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ نن په مورنۍ ژبه د زده کړې نړیواله ورځ ده د افغانستان د پوهنې وزارت وایي که څه هم په دې برخه کې دوی د جوړ شوې پالیسۍ له مخې عمل کړی خو لا هم په دې برخه کې ستونزې موجودې دي په ورته وخت کې د چارو یو شمیر پوهان په تعلیمي او تحصیلي بنسټونو کې په مورنۍ ژبه زده کړه مهمه ګڼي اجمل تورمان پر ریپورټ لري
شمس الله هستم، از لیسه مولانا اعظم شبرغانی طالب صنف 4 هستم. ما خود اینجا درس میخوانیم، نمیتونیم که در زبان مادری خود ترکمنی و ازبکی ما در اینجا درس بخوانیم.
که چه هم در افغانستان در اساسی قانون پشپاړسمه او درې څلوېښتمه ماده کې د دغه هیواد د اتباعو لپاره په مورنۍ ژبه د زده کړې د حق په اړه ویل شوي، خو د افغانستان د پوهنې وزارت وایي لا هم په دې برخه کې ستونزې موجودې دي. د پوهنې وزارت تدریسي مرستیال ابراهیم شینواری د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې غوښتنو ته په پام سره اقدام شوی، خو په یو شمیر ولایتونو کې لا هم ماشومان په مورنۍ ژبه د زده کړې له حق بې برخې دي.
عملاً په افغانستان کې د مشکلات شته، په دې سیمو کې ماشومان ته د مورنۍ ژبه زده کړې برابرې نه دي. په دې تېرو څو کلونو کې د کابل ښار کې یو څه پرمختګ شوی، مثلا پښتو ژبه زده کوونکو ته په پښتو ژبه زده کړې برابرې شوي دي، خو لا اوس هم په کندوز، بغلان، مزار شریف، هرات او داسې نورو ډېرو ولایتونو کې پښتو ژبې ماشومان پخپل مورنۍ ژبه له زده کړو محروم دي. او همدا ډول د درېمو ژبو په باره کې هم چې په پالیسي کې وضاحت شته، د خلکو اساسي له مخې ده
خاغلی شینواری وایي په مورنۍ ژبه د زده کړې امکانات برابرول د دغه وزارت په لومړیتوبونو کې دي، او هڅه کوي په کومو سیمو کې چې اړتیا لیدل کېږي په درېمو ژبو هم د زده کړې امکانات برابر کړي. د فبروري 20مه هر کال په مورنۍ ژبه د زده کړې د نړیوالې ورځې په توګه منځل کیږي. په نړۍ کې لوی ژبې له ستونزو سره نه دي مخامخ، خو ځینو ژبو ته پام نه کیږي. له همدې امله د ملګرو ملتونو کلتوري ادارې یونسکو د دغو ژبو د ژوندي ساتلو لپاره یاد نیټه د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ نومولې ده. په افغانستان کې هر کال د غوراست منزل کیږي. د افغانستان د اساسي قانون شپاړسمه او د څلوېښتمه ماده په دې برخه کې وضاحت لري. په شپاړسمه ماده کې راغلي د پښتو، دری، ازبکي، ترکمني، بلوچي، پشهي، نورستاني، پامیري او په هیواد کې د نورو مروجو ژبو له جملې څخه پښتو او دری د دولت رسمي ژبې دي. په هغه سیمو کې چې د خلکو اکثریت له ازبکي، ترکمني، بلوچي، پشهي، نورستاني او یا پامیري ژبو څخه پر وی خبرې کوي، له پښتو او دري سربیره هغه ژبه درېمه رسمي ژبه ده. د تطبیق ډول د قانون له لارې تنظیمیږي. دولت د افغانستان د ټولو ژبو د پیاوړتیا او پراختیا لپاره اغیزناک پروګرامونه طرحه او تطبیقوي. دغه شان په درې څلوېښتمه ماده کې راغلي زده کړه د افغانستان د ټولو اتباعو حق ده چې د لسانس تر درجې پورې وړیا یا د دولت لخوا تامینیږي. دولت مکلف دی چې په ټول افغانستان کې د متوازن معرف د عامولو او د منځنیو اجباري زده کړو د تامین لپاره اغیزناک پروګرام طرحه او تطبیق کړي، او د مورنیو ژبو د تدریس لپاره په هغو سیمو کې چې پرې خبرې کیږي لاره هواره کړي. د چارو په نیم افضلی ټینګار کوي چې د افغانستان د پوهنې وزارت باید په دې برخه کې جدي اقدام وکړي، خو دا یوازې په پوهنې وزارت پورې اړوند ستونزه نه ده. د چارو بلپو او په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون استاد مجیب لحاظ وایي چې افغان محصلان هم له ورته ستونزو سره مخ دي، او د ولسمشر د هدایت سره سره د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت په دې برخه کې اقدام نه دی کړی.
لوی ستونزه د تر دې مهاله پورې بیخي ورته کار نه ده شوی. سره د دې چې د هیواد ولسمشر په دې باندې هدایت ورکړی، د لوړو زده کړو وزارت ته ولې هغوی کار نه ده کړی؟ که چیرې دغه موضوع په همداسې شکل باندې روانه اوسي، د دې هغه اثرات وروسته راڅرګندېږي چې زموږ په حکومتوالۍ کې چې ورځ تر بلې موږ له نړیوالو سره په دې کې ژمنه کوو چې موږ به د ښې حکومتوالۍ پر لور باندې ګام اخلو، اما کله چې دلته په دغه قسم باندې ستونزې موجودې اوسي چې محصلین نشي کولای په خپله ژبه باندې دوی زده کړې وکړي، هغوی هغه متوقع نتیجه نشي ترلاسه کولای. کله چې هغه نشي ترلاسه کولای، دوی نشي کولای راتلونکي کې په حکومت کې رول ولوبوي یا دوی په ادارو کې ونډه واخلي او کار وکولای شي.
خاغلی لحاظ آن په خصوصي پوهنتونونو کې هم په مورنۍ ژبه د زده کړې پر موضوع ټینګار کوي. هڅه مو وکړه په دې اړه د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت نظر هم واخلو، خو بریالي نه شو.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وای سګنې ورختونو د کرنې په برخه کې بزګران هیلمند کړي دي. د دې وزارت د اړیکو او همغږي مسؤل سید حبیب الله بهزاد د پنځشنبه پورس ازادي رادیو سره په خبرو کې خوخي څرګنده کړه چې ورستي ورختونو باید وچکالۍ ستونزه کم کړي. په ورته وخت کې د اوبو او انرژي وزارت وای سکهال دوی د ورختونو له عمله زیات اوبه لري چې شته ستونزې به هوارې کړي. نورحال د فیروزي عزیزي په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي سګنیو په ځانګړي ډول وروستیو ورختونو د افغانستان د وچکالي ځپلو 22 ولایتونو خلک او کروندګر د راتلونکي کال کښتونو او حاصلاتو ته هیلمند کړي دي. د دغه وزارت د اړیکو او همغږۍ مسؤل سید حبیب الله بهزاد د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل 1499 نریس کال کې د کرنې او مالدارۍ له پلوه د دغه هیواد خلکو ته تر ټولو بد کال و.
له نیکه مرغه چې سګنیو ورختونو بزګرانو ته زیاتې هیلې پیدا کړي، ډیری په دې باور دي چې سګنیو ورختونو وکړای سول هغه اثرات چې د یو کال په لړ کې د وچکالۍ له امله رامنځته شوي جبران کړي.
د ښاغلي بهزاد په خبره د افغانستان په بامیانو، دایکنډي، غزنی، پروان، بدخشان او یو شمېر نورو ولایتونو کې تر یو متر واوره شوې او د خلکو په کرنیزو ځمکو یې کافي اوبه هم پیدا کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې کابل هم له تیرو څو ورځو په ځانګړي ډول له تیرې ورځې راهیسې تر نن سهار پورې د واورې د پرله پسې ورښت شاهد و. مخکې تر دې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویلي و چې په 2018 میلادي کال کې په دغه هیواد کې د وچکالۍ له امله 3 میلیونه کسان اغېزمن شوي. د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې بیا سږکال د ټول افغانستان په کچه 22 ولایتونو کې وچکالي وه، خو 5 ولایتونو لکه بادغیس، فاریاب، هرات، سمنګان او غزنی کې ستونزې دومره زیاتې وې چې خلک آن د څښاک د اوبو له نشتون هم کړېدل. له دې سره د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت د اوبو د سرچینو رئیس فیض عزیزي ازادي راډیو ته وویل سږکال د ورښتونو له امله زیاتې اوبه ترلاسه شوې چې شته ستونزې به هوارې کړي.
له نیکه مرغه سږکال د فبروري تر میاشتې موږ د واورو او بارانونو د ورېدلو له امله 22 متره مکعب اوبو محاسبه کړې او دا واقعا زیاتوالی دی. دا به د وچکالۍ، کرنې او د چاپېریال د پراختیا او بیا رغونې په برخه کې مثبت اغېز ولري.
د افغانستان د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې په 1499 لمریز کال کې وچکالۍ تر ټولو زیات زیان په دغه هیواد کې مالدارانو ته رسولی و، خو دغه وزارت وایي که له وروستیو ورښتونو په سمه توګه مدیریت وشي دا ستونزې به هم راکمې شي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
تاسو لا پیغامونو
بلی. السلام علیکم، زه د کندهار د ولایت څخه دا پیغام ته استقبال ته محترم په ډیر مهرباني سره هیله کوم کوم راته نشر کی. دا د مهاجرو ریاست چې دی د خلکو سره دی یو ناوړه سلوکی د خلکو پر حقوق باندې تیرې کی. ځینې خلک نمائندگان تا کړی دي چې هغه 15 زره غوانی د مهاجرو شخصل کی او بیا په دې په شخصي توګه خپل ژوند تر زوی. نو هیله کوم چې زموږ د کندهار مقام ولایتي شورا امنیه قمندانی باید به دې ته توجه وکړي. موږ وخت نه ځای کوم. السلام علیکم.
موږ د جزاب د ولسوالۍ د روزګان د ولایت څخه خبره کوو. موږ داسې یو شکایت لرو چې زموږ شکایت پیغام وایي چې د رئیس جمهور او غوښته ورسېږي. لکه د جزاب د ولسوالۍ ولسوال صاحب د سرپرست په توګه راغلی دي، اوس یې بعضې خلک مزاحمت کوي. نو موږ غواړو چې د شورا امنیت څخه او د محله څخه او د ریاست جمهوري څخه چې دوی په رسمي توګه د ته مکتوب ورکول شي او راول یې ورسي، او اکثریت خلکو ته دا سړی د منلو وړ دی، نه بل سړی. هغه خلک چې اوس پخواني خلک دلته ولسوالانو، هغو هېڅ خدمت نه دی کړی او اوس بیا په دغه دنده کې ګوتې وي چې وروره زه دې ولاړ شم په جزایو کې دې ولسوال شم. هغه خلک موږ نه غواړو زه دې اوس. موږ ګورو دغه سرپرست په توګه راغلی دی، دا ډېر ښه ولسوال دی، ښه په حق او په قانون پوهېږو. موږ غواړو چې بېرته دا سړي ته د رسمي توګه مکتوب ورکول شي او راول یې وړل شي. ښه په درناوي وسله.
زه سمیع الله د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته او ښې کارکوونکو ته سلام وایم. زه د کجکي ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زه د حکومت څخه دا غوښتنه لرم چې د کجکي ولسوالۍ کې د کجکي بند چې دی اوبه ډېرې زیاتې شوي دي. زه غواړم چې دا بند ایله کې برق ایله کې زموږ خواته برق نشته. نو زموږ د ماشینانو یا د هندارو څه کار اخو چې برق کې بیا د هېڅ څه کار نه خو سره.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
تاسې زمون غږ له ازادي رادیو او رای ازادي رادیو په منځنۍ صپای 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي، او په اف ام سل اشاریه 15 صپای بیا په کابل او ټول لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په ډیر صفه ډول ووري. که د انټرنیټ اسانتیاوي لري نو ازادي رادیو ډاٹ کام وی پانه باندې هم زمون خبرونه په مستقیم ډول اوریدل شي. د غراس ونیس پروګرامونو په سر پورې مطالب پکې هم لوستل شي. د خبرونه په دوهمه برخه کې ورته چې د خوست چارواکي وی په دې ولایت کې دولتي اوایید زیات شوی دي. خو تر هغه مخکې څلورنیمه بجې کې دونکو دی د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز له فرشته جلال زید څخه اورو.
د افغانستان او ترکمنستان ولسمشرانو نن د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت تړون لاسلیک کړ. د ترکمنستان ولسمشر همدارز وویل چې د افغانستان د حکومت او طالبانو د استاستو مخامخ خبرو د پایل لپاره مرستې ته تیار دی. د افغانستان په مرکزی سیمو کې په شدت واوره وری. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریالوای چې د سالنګ لاره بند ده. په سیمه کې چارواکو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې له پرون راهیسې په سالنګونو کې 15 برف کوچونه راغلي دي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې د سالنګ په شاوخوا سیمه کې تر 1.5 متر زیاته واوره سوې ده. د پاکستان په جنوب لویدیځ او مرکزی سیمو کې د شدید باران او سیل له امله 12 تنه مړه شوي دي. په پاکستان کې د طبیعي آفتونو په اړه ځانګړې ادارې ویلي چې 200 کورنۍ د سیل او باران له امله بې کوره شوي دي. د بیړنیو مرستو ادارو ویلي چې مامورین یې د بلوچستان او ملتان په سیل ځپلو سیمو کې د خلکو د ژغورنې هڅه کوي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د هدا موسنا په نوم یو ښځې چې په امریکا کې زیږېدلې ده او په سوریه کې د داعش له وسلوالو سره یو ځای سوې وه اجازه ورنه کړه چې امریکا ته ستنه سي. د رپورټونو پر اساس هدا موسنا په نیوجرسي کې زیږېدلې ده، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې هغه د امریکا پاسپورټ یا امریکا ته د سفر ویزه نه لري. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو مخالفانو ویلي چې سره یو ځای کیږي او په ګډه د اسرائیل پر روانو ټاکنو کې د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د حاکم ګوند لیکود په ضد په انتخاباتو کې ګډون کوي. په اسرائیل کې د اپریل په 9 نیټه انتخابات دي. او د بنگلاديش د پلازمینې ډاکې په زاړه ښار چوک بازار کې د اورلګېدو له امله د مړو شمیر 1 تلوړ سوی دی. چوک بازار د بنگلاديش د مرکز ډاکې له ډیرو زړو سیمو بلل کیږي او د مغولو د زمانې څخه پاتې دی. پولیسو ویلي چې د مړو شمیر شای زیات سي ځکه په دغه سیمه کې چې اورلګېدلی ډیر خلک په کورنو کې بندي.
له واصل وسال څخه د نن ورځې سپورتي خبرونه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په کابل کې د نوي اوسوانانو د تکواندو نهم پړاو ټاکنیزي سیالي پیل شوې. د افغانستان د تکواندو ملي لوبډلې روزون کې بشیر ترکی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې له کابل ولایت څخه 98 لوبغاړو په 28 ډلو کې ګډون کړی دی. ښاغلی ترکی وایي دغه سیالۍ په 10 وزني کټګوریو کې د کب د میاشتې له لومړۍ نیټې څخه تر 4 نیټې پورې د بدني روزنې ریاست په جمنازیوم کې ترسره کیږي. د نوموړي خبره د دغو سیالیو هدف د نوي اوسوانانو د ملي لوبډلې ټاکنیزو سیالیو لپاره د سلویښتو غوره سیرو ټاکل دي. په کابل کې د لسګونو لوبغاړو په ګډون د سولې په نوم د لامبو وهنې سیالۍ وشوې. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویان عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې په مختلفو سینی کټګوریو کې اتیاو تنو ګډون کړی و. د ښاغلي پیمان په خبره د لامبو وهنې دغه سیالۍ د یوې ورځې لپاره د بدني روزنې ریاست د مسؤلینو په حضور کې ترسره شوې. د نوموړي د معلوماتو له مخې د دغو سیالیو په پای کې امین حمیدی، حسین محمدی، منصور نبیزاده او نسیم محمدی د ځوانانو، نویو ځوانانو او تنکیو ځوانانو په کټګوریو کې لومړی مقامونه خپل کړل. او انګلستان د کرکټ د 500 ورځنیو سیالیو په لومړۍ لوبه کې ویسټ انډیز ته په 6 وکټو ماتې ورکړه. د دغې لوبې په چا ویسټ انډیز وګټله او لومړۍ د توپ وهنې پریکړه وکړه چې په ټاکلو 500 ورونو کې د 2 وکټو په زیان سره د کریس ګیل د 135 منډو پر مټ انګلنډۍ لوبډلې ته د 316 منډو لوی هدف وټاکه. په ځواب کې انګلنډي لوبغاړو ډېره په زړه پورې توپ وهنه وکړه او د جیسن رای او جیرور د سلیزو پر مټي ورکړ شوی هدف د لوبي په 97مه اور کې د سلورو وکټو په ځین سره پورا او لوبي خپل کړ. جیسن رائے چې د انګلستان په ګټه په 15 بلونو 123 منډه وکړه د لوبي غوړه لوبغاړي ونومول شو. ټاکل شوی د دوه لوبغاړو ترمنځ دوهمه یورزنې لوبه د جمعې پورس د ویسټ انډیز په برینګټن کې وشي.
وړاندې په خبرونه کې د ازادي رادیو او یونیسف ګډ خبرونه او کور کلی اوریدل شي. خو له هغې مخکې په خوست کې د دولتي عوایدو د زیاتوالي موضوع لرو. د خوست مستوفي ازادي رادیو ته ویل چې د ولایت ته د ورکړل شوي هدف څخه 11% ډیر عواید راټول کړي دي. یو شمېر مالیه ورکوونکو بیا ازادي رادیو ته ویل سره له دې چې دولت ته مالیه ورکوي خو د دوی د کاروبار د پراختیا او ستونزو د حل په برخه کې ورسره لازمه همکاري نه کیږي. نجیب الله الوخیل په ریپورت لري.
د خوست حکومتي چارواکي وایي چې د عوایدو د راټولولو په برخه کې د مرکزی حکومت لخوا د ورکړل شوي هدف څخه 11% ډیر عواید راغونډ کړي دي. د خوست مستوفي احمد ضیا ضیا په یاد ولایت کې د مالیاتو د اونۍ د لمانځنې د مراسمو په څنډه کې ازادۍ راډیو ته وویل چې د مالیاتو راټولولو لپاره پرلپسې هڅې د شرکتونو او ملکیتونو د خاوندانو سوداګرو او پانګوالو باور او د عوایدو د فرار مخنیوي د دې لامل شوی چې خوست کې له ټاکلي هدف دی روایت راټول شي.
د خوست مسوفیت د مالی وزارت له لوري 422 میلیونه افغانۍ هدف ورکړل شوی سی څومیا سورسته بیا دغه هدف زیات څه د ولسمشر له لوري او د خوست چې کوم سهم ورکړل شوی هغه 455 میلیونه افغانۍ وو. ولی خو خیسر به دوام سی خوست مسوفیت په دی وټوانی د سی په ټوله کې 1500 میلیونه اواید راغونډ کړی سی. دا هم د مالی وزارت له هدف او هم د جلال ما ولسمشر له هدف نه ډیر لوړ دی.
چارواکي د مالیاتي اونۍ د لمانځنې موخه په خلکو کې د مالیه ورکونې د فرهنګ دودول خي. خو یو شمېر مالیه ورکوونکي وایي د نورو هیوادونو د حکومتونو په شان افغان حکومت د هغوی د کاروبار پرمختیا او د دوی د ستونزو حلولو ته پوره پاملرنه نه ده کړې. د خصوصي ښوونځیو په استازیتوب بسم الله حقمل غونډې ته هم دا مسله یاده کړه.
په نوره نړۍ کې دولت خصوصي سکتور ته مکتبونو ته منځکه ورکوي، تعمیر ته جوړوي، ایمنګ لاس نیوای چانه ده کړه. د دې پر چې دولت په خو ولري جنون هیڅ کله دی مالینه نه تښتنه.
د خوست د شیخ زاید پانتون د شریعت او پانزی رئیس په هنمل عبدالجلیل شهید زوی په خپل خبرو کې د مالیاتو د ورکولو شرعي اړخ ته اشاره وکړه. وی ویل
اسلام د دې اجازه ورکړې ده چې د ضرورت په وخت کې په تجارو باندې ټیکس یا مالیات چې ورتویای دا ور باندې وځه کی تر څو پر ملک په خو ودرېږي. مالیات د یو ملک د ستون فقرات حیثیت لري او کوم ملک چې مالیات ورکوي او د غیتر څنګه د مالیاتو حساب شتون ولري د ملک پرمختګ کې.
د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې د افغانستان نفوس او وګړو ته پکتو دا هیوا دومره مالی منابع او عایداتي سرچینې لري چې کولای شي په اسانه د دولت عادي بودیجه او پرمختیایي لګښتونه ورڅخه پوره کړي. خو د هغوی په وینا امنیتي ننګونې، اداري فساد، د اداراتو د ظرفیتونو ټیټوالی او د مالیاتو په اړه د خلکو لږ پوهاوی هغه ستونزې دي چې د افغانستان اقتصادي ځانبسیاینه یې ټکنۍ کړې ده.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو،
کمخونی یا په بدن کې دی وینې کمال هغه څه ده چې انسان له بیلابیلو سیستمونو سره مخ کولی شي. نن په همدې اکلغه کې ګولم موږ سره د داخلي برخې ډاکټر محمد اغا نواب زیدی. په پیل کې ورنه پوښتو چې
ډاکټر صاحب، په دې وروستیو کلونو کې په ښوونځیو کې نجونو ته یو رقم ټابلیټ ورکول کیږي چې ویل کیږي دا د کم خونی نه وقایه کیږي. که په دې اکلغه معلومات راکړي چې دا پروګرام له څه وخت نه شروع شوی دی؟
دا پروګرام چې موږ ورته د اوسپنې فولیک اسید ونیس پروګرام وایو، دا په لومړي ځل په 2018 کال کې په ښوونځیو کې شروع شو چې هدف یې دوه شیان دي، لنډمهاله هدف دي او یو اوږدمهاله هدف دي. لنډمهاله هدف دا دی چې یو کوچنی ماشوم باید د مور نه کمخونه ونیسي کی، او اوږدمهاله هدف یې دا دی چې موږ د تغذیې نظر څنګه کولی شو سالمه ټولنه ولرو. نو په دې خاطر باندې دغه ځوان نجونې چې دغه د لسو نه تر نولسو کلو پورې عمرونه دي یا په مکاتبو ښوونځیو کې د 15 نه تر 12 صنف پورې لوست کوي، همدغه ګروپ خلک دي یا ډله خلک دي چې دا سبا میندې کیږي، نو مخکې دی چې دوی میندې شي نو دوی باید د اوسپنې فولیک اسید ذخایر باید پوره وي، تر څو د دوی هغه آینده نسل چې دی یا هغه ماشوم چې دوی زیږوي باید هغه د دوی نه په میراث باندې کمونه یا د وینې په کموالي سره مخ نه وي. نو دا زموږ د برنامې هغه لنډمهاله هدف دی چې هغه بین النسلي کړی د کمخونې چې د مور نه باید ماشوم کمخونه پیدا نه شي، دا د پروګرام لنډمهاله هدف دی. بل اوږد مهاله چې په زیات وخت کې یعنی په اوږد مهاله وخت کې موږ څنګه د تغذیې له نظر او سالمه ټولنه ولرو، نو همدغه او چې دغه برنامه په 2018 کال کې د وزارت ساتامي او د پوهنې وزارت ترمنز د یو تفاهمنامې په اساس باندې رامنځته شو.
اکه درته وایي چې په کوم ولایتو کې دا پروګرام هم دا وسم روان ده، انجونو ته هغه ګولۍ ورکوي چې دوی له کم خونې څخه وساتل سي.
دغه پروګرام په څلور دیش ولایتونو کې په دولتي او خصوصي مکاتبو کې فلحال جریان لري. خوشبختانه 1.15 میلیونه انجونې هر هفته مش کی چلور ټابلیټ د وینې د کموالي د مخنیوي په خاطر منې اخلي.
اکل چې په خوانځیو کې دغه ټابلیټ انجنونو ته توزیکیږي یا ورکول کیږي یا ممانیت خو بنه کوي، تاسو کوم ستونزه سره مخ سوي؟
پروګرام یو څه مشکلات لري، به په دغه ورستیو کې ځنې مخارب عناصر دغه سوشل میډیا بل خصوص په دغه فیسبوک کې ځنې منفي شایعات دغه ګولو په ارتباط باندې خبره کړل، چې موږ د هوادوالو بل خصوص د والدینو او هغه انجنونو چې دغه ګولو څخه استفاده کوله دوی نه لګ بدل کړی، خو د نیکمرغه موږ د دې د مخنیوي په خاطر باندې اعلامیه خپرې شوې. د غیر پسند کې بیا موږ ټي وي او رادیو سپاټونه د خلکو د عامه پوهاوي په خاطر باندې په تلویزیونونو کې شاید تاسو شاید وي موږ خبره کړل، او بیا هم پراتونکو کې هم دغه پروګرامونه په پلان کې لرو چې تر څو د خلکو پوهه او عامه پوهاوی بل خصوص د والدینو او د ټولنې دغه د وسپنې فولیک اسید د ګولې او د اهمیت پر دبات باندې لوشي.
دا ګولې ستاسو په خوانځي کې انجنونو ته ورکوي، البته د په وړیا توګم دي کغه مثبت تاثیرات راته وایي څومره ګټور تمام سوي؟
مثبت تاثیرات خوري دي که تاسو لاشه خوځي کې پښتنه وکي یا مونږ ته لیو د خوځي او څخه ملیدنه کړی دا غوی لوینا لمخې دوی وای چې په خو باندې د سړیر کې سونه نړیر واقع دوی لرلودل چې شاګرد باندې به د مزوفیت براغه او منی د کمزورتي علامه به ورمن راغله دوی به کلینیک کوند ته یا روغتي مراکز ته لګل دوی وسوي تقریبا په هغه کې شپیتاوی فیصد نه بده کې کمواله راغله دي چې شاید هغه د کم خونې وجوه. د دې علاوه موږ په خپل معنی د دې په خاطر منځ د برنامه تطبیقي پروګرام تطبیقي چې ګروچ آیا مثبت اثرات لري کنه لري د دې لپاره موږ یو سروې وکړل یو پلټنه وکړله چې د سایرا په نوم یو دریمګړي کمپنۍ و چې هغه په څلور ولایتونو کې چې هغه د سروې میتود دسی چې دوه ولایتونه هم داسې انتخاب کړل چې په هغه کې دغه پروګرام یو کال نه زیات تطبیق شوی، او دوه ولایتونه هم داسې انتخاب کړل چې هغه د کال نه کمه موده کې چې په دې کې څلور ولایتونه ننګرهار کونړ او نیمروز فاریاب دغه سروې نتیجه موږ داسې وښودله هغه انجونې چې هغوی زیات دغه ټابلیټ اخیستي یا ګولۍ یعنې د کال نه زیات استفاده دې کړې ده د دوی دغه د وینې د هیموګلوبین په کچه کې د هغه انجونو په نسبت باندې چې هغه په دې نورو دوه ولایتونو کې د کال نه کمې ګولۍ اخیستي دوی هیموګلوبین کچه د هغوی په نسبت باندې زیاته وه.
هغه څه چې وړیا مفت یو شمېر کسان ډېر بې قدره ورته ګوري البته ارزش نه ورکي، ال دا چې دا کومې ګولۍ چې انجونو ته ورکول کېږي دا په پیسو اخیستل شوي، په دې کې لکه دوی ته معلومات ورکوي چې هر ګولۍ باندې څو مصرف شوی ده.
ډیره خپ وختنه ده دغه د اوسپنې فولیک اسید ګولۍ کې دوی په بازار کې اخلي، ځکه بازار تار قسمه ټابلیټ یا ګولۍ مختلف کمپنۍ نه په مختلفو کیفیتونو باندې وړاندې کوي ارزه کوي، نو د دې په خاطر باندې چې دا د یو حساس پروګرام دی بل خصوص د انجنونو لپاره دغه ګولۍ موږ په پریس په نوم باندې یو جزیره ده په انګلینډ کې دی په خاطر چې د مسونیت نمو مطمئن وشو ډاډمن وشو دا ګولۍ هلته اخیستل کېږي. تاسو باور وکړئ چې دا کله راځي دغه ګولۍ یو ګولۍ موږ د 15 افغانۍ باندې تمامېږي. ښوونځیو د زده کوونکو څخه او د والدینو څخه دا هیله ده چې په دغه باندې په کال کې تقریبا 1 میلیارد افغانۍ یا 10 میلیارد افغانۍ لګښت راځي. والدینو څخه مې دا هیله ده چې خپل بچي وهڅوي چې دغه ګولۍ څخه استفاده وکړي، او زده کوونکو څخه مې دا هیله ده چې مغه دوشنبه په ورځ یو مشخصه ورځ ده چې دغه ګولۍ د استاد په پښتون کې د یو ګلاس پاک اوبو سره وخلي تر څو دغه مایوبون کې ستونزې څخه پاینده کې دوی مخنیوي وشي او دوی تخلاص شي.
دغه د کم خونې ګولۍ ستاسې په خوانځي کې انجنونو ته ورکوي، دا په عمر پورې هم اړه لري؟ له څو کلنۍ نه تر څو کلنۍ نجلۍ پورې باید دا ګولۍ وخوري؟
د وینې کمښت داسې یو ستونزه ده چې د ژوند لومړۍ ورځ نه د ژوند تر اخره پورې نر او ښځه دواړه پې اخته کیږي. خو دا چې په کم سن کې په کم سنی ګروپ کې یا په کوم عمر کې کوم جنس ته زیات تهدید واقع کیږي هغه دغه درې ګروپ خلک دي چې یو ځوان انجنونه دي، چې دا عمرونه د لسونو تر نونو سکولو پورې وي، او بل چې دی شیدی ورکون کې او حامله مورګانې دي، او دریم چې دی هغه خلک ډیر ته مساعد دي چې هغوی داسې غذایي مواد څخه استفاده کوي چې هغه د اوسپنې فولیک اسید مقدار پکې کم وي. دغه درې ډلې خلک چې دا ډیر مساعد دي او ډیر پخته کیږي. نور د اوسپنې فولیک اسید ګولۍ څخه استفاده کول په هر عمر کې، یعنی د ژوند لومړۍ ورځ نه تر ژوند اخیره پورې، هم نارینه استفاده کولی شي هم ښځینه استفاده کولی شي.
اوس کدار ته وایي چې له دغه ګولۍ سره په خوا کې نور کوم خواړه دي چې د غوب خوړلو سره کم خونې نه ځانونه ژغورلی سو؟
ډېر ښه پوښتنه. درې مهم سټریټیژي لري چې هغه کې یو د سپلیمنټیشن، یعنی د ګولو او د شربتونو او د پشکار دی ورکول، یعنی سپلیمنټیشن یعنی باید همدغه اوسپنه فولیک اسید باید د خولې د لارې واخلي. بل چې د مونږ د غذایي موادو غني کېدل یو پروګرام لرو چې همدغه اوسپنه فولیک اسید او زینک او ویټامین ای ویټامین ډي غذایي موادو ته بل خصوص ایوډین چې د مالګ مونږ دغه کو غني سازي کو په ایوډین سره چې د څه باید استفاده کوي، ځکه چې ایوډین کمواله هم زموږ ساسو په هواد کې ډېر غټه ستونزه ده. بل خصوص زموږ ساسو خويند مې چې مړ ولادتونه او نور باز دغه لري هغه هم د ایوډین کمواله ده. دین علاوه غوړي چې دي د ویټامین ای ویټامین ډي باندې مونږ دغه کو غني کو، ځکه چې زموږ په 2013 کال کې سروې کړې تقریبا 95% مېندې د ویټامین ډي په کمواله باندې اخته دي، او 80% ماشومان زیات خلک د وړو څخه استفاده کوي. دي ته په تغذی په علم کې سټیفل فود وینا غذایی مواد چې په زیاته پیمانه باندې استعمال کیږي، غوړي دي او مالګه ده او غذایی توکي دي، او بل خصوص وړه نو وړه هم مونږ په اوسپنه فولیک اسید زینک او ویټامین بی 12 په دغه ویټامینونو سره غني کو. د دوی څخه به دوی استفاده کې د ګولو څخه علاوه بل سټریټیجی چې دا هغه تمنګه ډایورسفیکیشن او یعنی مختلف غذایی مواد څخه استفاده وکړي. یو کورنۍ که هر څومره ښه اقتصاد ولري باید همیشه د غوښې څخه استفاده ونه کړي، همیشه د وریجو څخه استفاده نه وکړي، یعنی په خپل ځای ساته غذایی موادو کې د مختلفو غذایی موادو څخه چې پاغي کې پروتین شامل وي، پاغي کاربوهایډریټ شامل وي، پاغي کې شحم شامل وي، پاغي کې منرالونه ویټامینونه شامل وي، نو دغه غذایی موادو څخه باید استفاده وشي ترڅو په اوږدمهاله کې مونږ د اوسپنې فولیک نه یوازې د اوسپنې فولیک چې د کموالي سره نور هغه مهم کوچني غذایی مواد چې ویټامین ای چې یو غټه ستونزه ده پکې، یعنی که چېرته دوی د مختلفو غذایی موادو څخه په څلور ساعته غذایي رژیم کې استفاده وکړي، ان شاء الله دغه یو قسمه په د کوچني غذایی موادو په کموالي په ستونزه باندې چې پاغي کې د ایوډین کموالی ده، د د اوسپنې فولیک اسید کمواله دی او نور د ویټامین ډي کمواله دی، هیڅ کله بدوی اخته نشي.
درنو دوستانو، تاسو له ازادي راډیو څخه د ډاکټر محمد اغا نوابزي خبرې د کم خونی پکلو وريدي. د خبرونه د ازادي راډیو او یونسف په ګډم کاری جوړیږي. تربیه خې چاري.
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په منځ جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور توي ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو ریدونکو او د کور کلی د خبرونې خوګو مینوالو سلام. آیا تاسو په خپل کور کې حیوانات ساتئ؟
او بلې د غواګان لرو، زرکان لرو، بس دغه شینو سره شوق لرو ساتوي.
ولی ځینی خلک په کور کې حیوانات یا مرغان ساتي؟
خو باز خلک دي چې هغه شوق علاقه ورسلی لري، باز کورونه دي چې هغه سات.
او په کور کې باید حیوانات څنګه وساتل شي؟
کوم خلک چې دا حیوانات په کور کې ساتي، اول ځای بیل وي، خوراک هم ورته په منظمه توګه ورسیږي، او که خدای نه خواسته کوم نخې د مریض په دوی کې ګوري، ژر تر ژره کلینیکونه ته بوزي.
خو ګوریدیم کو د دې ونی د کور کلی خبرونه چې مریم توخی جوړه کړې هم دې موضوع ته ځنګړې شوې چې په کور کې د حیوانات ساتل لکه پیشو، سپی، توتی او داسې نور کوم ضرورونه لري، او څرنګه باید په کور کې له حیواناتو ساتنه وشي. په همدې اکلا د راپور ترڅنګ د دنیا عالم نظر او په پای کې له یو وترنر سره هم مرکه لرو. لمک سره اوسئ.
خطرمنه دوستانو، له حیواناتو سره مینه په کور کې ساتل د نړۍ په ګڼو برخو کې دود دي. ځینې یې د یوازیتوب لپاره ساتي او ځینې یې هم د شوق څخه. په پرمختللو ټولنو کې د حیواناتو ساتل ځکه ستونزمنه خبره نه ده چې د ساتل شوي حیوان لپاره د ژوند ټول ضروریات موجود وي، لکه د حفظ الصحې په برخه کې حیوان وخت په وخت واکسین کیږي، د خوراک څخه کستوګنځای او نورې لازمې پاملرنې. خو په وروسته پاتې ټولنه کې لکه افغانستان بیا ځینې خلک په کور کې حیوانات ساتي، خو هغه اصول چې د حیوان د ساتلو لپاره اړین دي موجود نه وي. لکه حیوان پاک نه ساتل کیږي، وخت په وخت واکسین ته نه لاسرسی، لازمي خوراکي توکي او داسې نور چې دا بیا د کورنۍ غړو ته ناروغي او نور مشکلات جوړوي. په همدې اساس د لغمان ولایت اوسیدونکی محب هغه څوک دی چې په کور کې سپای زرک پیشو ساتي. نوموړی وایي
زرکان لرو، بس دغه شیانو سره شوق لرو ساتوي، خو د ماشومان مور سره ساتيري منګه مور سره ساتيري یګان مصروفیت ده ځان ته پیدا کړی ده. د ماشومان د ساتيري د خاطر د کوټې ته وروړو بس لاس کې ساتو خوشی کوي د تیختې نه دي د سدي سي وي سابقه خلګوي چې دغه څه نظر د پاره خې په کور کې دي د بد سترګو د خاطر د دغه شیانو د خاطر خې ماشومان اخلي د سم عادت کړی ده چې لګ د شوخ ده ماشومان هم ځان ته نه پریدي ځان هم ساتي ماشوم سره هم ساتيري کې ټونګه واري دي دسترخان ته راواله مخاوره ورته ورکوم وخت په وخت خاوره هغه خاوري ته ضرورت لري افته کې باید یو د په خاوره وخري زربله او دغه سي خاوري کوم بلوبې کې رغړي.
نو ما وړه زیاتوي چې یو دوه کلن زوی له ډېرې مینې پیشو له ځان سره ویده کوي او حتی مچو ترې اخلي. ویره او ډار خو اصلا نه لري. د حیوان ساتل په کور کې کیدای شي د بېلابېلو ناروغیو سبب شي او همداشان د ماشومانو ډېر نږدېوالی له یوې خوا ماشومان د حیواناتو له کارونو سره عادت کوي او له بله پلوه د وخت د ضایع سبب ګرځي. په همدې تړاو د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی جنت ګل وایي چې دی په کور کې حیوانات نه ساتي ځکه چې په کور کې د حیوان د ساتلو لپاره ځینې شرایط پکار دي. نوموړی وایي
زه خو خپله دا شیان نه ساتم، نه د کوترې شوکېم او نه د سپی او نه د زرکانو، خو بعضې خلک دي چې هغه شوق علاقه ورسره لري، بعض کورونه دي چې هغه ساتي. زما همسایګان دي کوترې ساتي، خو دغه سره خلک هم ورسره په جنجال وي او دی هم په جنجال وي چې د کوترې الوزي وي او یا هغه کې وي او په کور کې لویږي. د دونه بعضې امراض هم پیدا کېږي باید سړی ونه ساتي.
په ټولنه کې داسې کسان هم شته چې حیوانات د خپلې سرګرمۍ او جنګولو په منظور کور کې ساتي او د حیوان له اذیتولو خوند اخلي، خو دا کار اکثره هغه ماشومان کوي چې ډېر له حیواناتو سره عادت وي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی جاوید خپله د ماشومتوب کیسه داسې راته کوي.
د ما د حیواناتو سره ډېره مینه وه، د هغې جملې نه به ما پشو سره سپي سره مینه درلودله، حتی پشو او مږه کورته وایي مونږه دا به م سره ونیول وبه مو تړل ته پرېږده چې دوی حالات په سره خفته کېږي. نو کله به چې دغه پیشو موږک ته نږدې کېدله ډېر مې داسې لیدلی دي چې هغه بېچاره بې خوراک به یې ماسې سا ورکړه له ډاره. بل موږ به دا د پیشو بچیان موږ به هغو ته پشکونډي ویلې، هغه به م ځان ځان ته یو واخیسته، خو کله داسې شوخي کېدله چې په خټو به م سره ولاړل بیا به م خوشې کړل سره چې دوی د خپل منځ کې وګرځي. هغه به موږ ته ښه ښکاره کېده، خو دې نه خبر نه و چې دا څومره ګناه لري. زه ډېر پې باندې پښې مانه کېږم، هر یو به ځان ځان ته یو ساته، حتی د لږې نه به م څوک نه خبرېدل، ځان ځان ته به یو ساتلی و و وخت کې به ورو هغه به د لږې مړه و.
داسې کورنۍ هم په ټولنه کې لیدل کېږي چې حیوانات یا ځینې مرغان د تبرک او یا شکم لپاره ساتي، لکه توتي، آدم چهره، کنري او داسې نور. او ځینې نور خلک بیا د کور د ساتنې په دود د حیواناتو ساتلو ته زړه ښه کوي. د لوګر ولایت اوسیدونکی محمد اشرف وایي چې کورنۍ باید کوښښ وکړي چې په کور کې حیوانات ونه ساتي، او که ساتي یې هم باید ځینې شرایط یې په نظر کې ونیسي. نوموړی وایي
کورنۍ ته لازم ده چې ماشومان دپاره یو تربیتی یا صحی پروګرامونه په نظر کې ونیسي، او د حیواناتو ته د حیواناتو دپاره کچیر اول خو مهم دا ده چې خپل وخت بې ضایع نه کړي، ځکه مونږ د دې دپاره منظم یا پراپر سیستم په خپل وطن کې نه لرو چې دوی ته هغو کې اول خو دا ده چې وینه ساتي. بیا حیا نن د هغې دپاره پکار ده چې خپل ماشومان نه ډېر لرې وساتي او په خپل روزمره هغه نارمل ژوند کې دوی ډېر دخیل نه کړي. اکثره وخت خو داسې هم کېږي چې دغه حیوانات مثلا سپیان اکثره که تاسې وګورئ دوی لیونی کېږي او دغه کورنۍ پې نه پوهېږي، سبا وګوري چې دوی خدای نه خواسته ماشوم ته ضرر رسولی یا مشران ته ضرر رسولی. بیا خو دلته واکسینونه هم داسې خاص نشته، نو دا هغه مسایل دي چې دوی په ژوند باندې منفي هغه کوای شي اثر لري.
ګوردینکو دا چې حیوانات په کور کې وساتل شي کنه دا عامو خلکو نظرونه مراخیستي دي. چاورېدو ته ستاسې پام را بولم.
زمانو بریالی دی د کابل ښار د دولسمې ناحیې اوسیدونکی. دا نو دا د خلکو د نظر خپلو نظرو پورې ارتباط لري. خلک مختلف نظرونه لري، څوک ورسره شوق لري، شوق په خاطر یې ساتي، د هغې په خاطر یې ساتي او لذت ترې وړي.
نوم ما
محمد افضل د ننګرهار ولایت د سرخود ولسوالۍ دا خو داسې د څوک د خپل شوق دپاره ساتي د سپي مرغان د شان او څوک د سپي چې ساتي د هغه دپاره د خپل کور مجبوریت یا به یې کور یوازې یو سپی او شی ساتي چې مثلا د غلو یا د دې شیانو دپاره ساتي خپل کار یې ده او که څوک یې نه ساتي مشکل نشته دا
محمد ارون رحیمی د لوګر ولایت دا خه کار خونه ده او دا ډیر یو ناوړه کار ده او خه کار هم نه ده چې دا شان په کور کې ریزان
خبریدونکو دا چې د حیواناتو ساتل په کور کې کومې صحیح ستونزې راولاړوي او د حیواناتو ساتنه په کور کې کومې ښېګڼې لري او همداراز د حیواناتو د ساتلو په منظور کوم روشونه باید په نظر کې ونیول شي دا هغه پوښتنې دي چې زموږ همکاري مریم توخی د بنیسار د فارم د ویترنری د برخې مسؤول محمد حامد سره پرې مرکه کړې ده او په ګډه یې اورو
پښتنه به داسې مطرح کړو چې ځینې کورنۍ په کور کې البته حیوانات ساتي حیوانات په کور کې باید څنګه وساتل شي
کوم خلک چې دا حیوانات په کور کې ساتي اول ځای بیل وي او یو سړی ورسره په تماس کې وي خوراک هم ورته په منظمه توګه ورسیږي او که خدای نه خواسته کوم نښې د مریض په دوی کې ګوري ژر تر ژر کلینیکونو ته بوځي
په کور کې حیوانات ساتل کومې ګټې لري که هغه مرغان وي که دا نور حیوانات
خلک وایي چې موږ مرغانو سره چې سره کار لرو زموږ روح آرامي وي موږ ورسره بوخت یو او بل اقتصادي واجه ده مثلا کنریان چې خلک په کور کې ساتي د اقتصاد د واجه نه ده چې په بازار کې بجګه به خرڅیږي یا چرګان ساتي یا فیل مرغان د هغې د غوښې او د هګۍ د هغې نه استفاده کوي هغه یو اقتصادي ګټه ورته لري پیشکې خو هغه لږ ساتي خو سپیان زیات ساتي زموږ په هیواد کې هغه د یو د شوق دپاره ده چې جنګوي سپیان او بل د رمو او یا د کورون د سار دپاره بس هغوی ساتي هر شی خپل ګټه او نقص لري که په اصول وساتل شي ګټه لري او که په اصول ونه ساتل شي نقصان ورته لري
حیوانات که مثلا یا دا نوخړه چې په اصول ونه ساتل شي کوم ضرر لري کورنۍ ته
مثلا که په اصول ونه ساتل شي د بروسولوز ده توبرکلوز ده دا په سونه وزو غوګانو کې ده او بل توکسوپلازموز ده چې په شوګانو کې دي او یو مرض په سپیانو کې ده کدودانی مرض ده کوکوګس ورته وایي بل یو د توبرکلوز مرض شي ده توبرکلوز مرض کې اخته کوي بل بروسولوز ده چې په خزو باندې خدای نه خواسته خزي مبتلا شي هغه ته د بچي نقصان کوي د توکسوپلازموز مرض ده چې هغه نقصان کی بس امیدوار خزه تدیر نقصان لري
کوم اصول تاسو پیشنهادوي کورنۍ ته چې حیوانات باید څنګه وسات
اصول دا ده هغه یو سړی ورسره بس سر کار ولري د خزو او د ماشومانو نه لري وساتي د دې په خاطر چې او دوی اساس خلق دي امراض زړه دوی نسی او دوی ته زړه انتقالي بل دا خبره ده چې خدای نه خواسته ک ګوري چې د مرض نه خنخانی ورته سرګنسي په یاد په حیوانات کې ولې دلسي زړه تر زړه بل دې نه چې ځان وکړي کلینیک حیوانی کلینیکونه ته مراجعه وکي چې باید اسی ځینې حیوانات مخصوص واکسین لري ورته باید اسی په منظم توګه یو د پسرلی بل د منې کې واکسین ورته وکي مثلا پښوګان دي یا سپیان دي هغه ته بس د لیونی سپی واکسین ورته وکي
کورونه د کوم روش نه ګټه پورته کی کله چې حیوان سره تماس نسی اته وکي چې دوی هم ناروغان شي اولادونه هم ناروغان شي او حیوانات هم خساتنه
وکي که وایي چې په کورونه کې مریض ونه شي کولای شي د سکشن استفاده وکي مخصوص جامې ورته جوړي مخصوص جامع سره به هغه سره په تماس کې یعنی خوراک یې پاکاری کې دا شان کې د کار نه خلاصيږي په لاسونه صابون او یا د ټول سره ومنځي حفظ الصحت ډیر پام لرل وکړي کنه شي هیموراجیک فیور ده مثلا هغه ډیر خطرناک ده بل د چرګان او والګي ده چې ډیر خطرناک ده علاج ډیر بیا مشکل ده سره یونسي
وګوریدونکو دا و د دیونه د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل تر بیا ښه چاري
درڅ ختلم درته می وانه قتل و مې باخا ختلم درته میوانا قتل و مې باخا غږې د نشم درته می ډیر وژړل و مې باخا غږې د نشم
چپے دل مادر تر